او د ډیر ونو په تنو کې هم ډیر ښکاره کیږي. بل موږ وایو خزی چې دی دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دی هغه د فریګمنټیشن په واسطه دی چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوی برخې نه وي ژوندی موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوي خزی رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو له یوځای کېدو څخه نوي خزی رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډز دي. لیور ورډز چې دی دا موږ وایو د غیر ویوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر وسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دي، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپیریال کې ډیر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دي هغه په نښتې ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي او کوم مشکل ونه لري، لازم موږ د درس و آخرینی برخه ته چې د پښتنو برخه ده انشاءالله چې کتابچه مو د ځان سره ولري او نوټ کړي. لومړی سوال، زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال، کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال، غیر ویایي نباتات واضح کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ اساسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هاضمي سیستم او همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم و. اوس نو موږ وایي دا کوم هاضمي سیستم د لار چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کیږي. د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی. کوم تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ اوسنی درس به د یوویشتمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پر دوام وکړي. رازو د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه د ټولو پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو، وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لری کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټولو نسجونو ته لیږدي، او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي، تر څو په سږو کې تصفیه کړل سي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده، او موږ 50 برخه هم جامده برخه ده، او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري، او د همدارنګه ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسوي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول، او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو یو چې وینه چې ده هغه په شوزینه او نارینه کې فرق کوي. په شوزینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره لیټر پورې، او په نارینه کې د 5.6 لیټر پورې وجود لري، چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ ته لرو، او یا هم وقایت تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایي د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویل چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو یو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې چې لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسو وایو چې اوبه دی، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروتینونه پکښې کې وجود لري، او البومین د رقم مختلف پروتینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، مدني مواد، هورمونونه دي او غازونه پکښې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسوي، مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایي موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لرې کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د معافیت ملاتړ دي، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایي پلازما چې د هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو پیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویا صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دي، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله، هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشي، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي. چې د سرو کرویات اساسي دنده د اکسیجن انتقال دي، او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوارخیزه فشاری شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دوی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستېني. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا یو سلو شل ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای یې نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 4.1 میلیون حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري، او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دی د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دی د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بل مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري، او ورسره دوی رنګ نه لري ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري. او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 3000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغۍ یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویا صفحات هغه پیژنو. د مویا صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وین د رګون د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دي هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنې د دوی جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مویا صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي موادو تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده، او د مغذي موادو انتقال دي. د مویا صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، او د هغه دپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دوی چې دي لوړ فشار او شکرې کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکي فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمه سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او سره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مویا صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې رازو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې شکي عکس العمل ښکاره کوي، وینه پکې کې پرنده کیږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فیکټور وایي. د آر ایچ فیکټور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کم کسان چې د آر ایچ فیکټور لري هغه په مثبت آر ایچ سره ښودل کیږي، او کم کسان چې دغه د آر ایچ فیکټور ماده نه لري هغه د منفي آر ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکټور لري او همدارنګه د ای او بی هم وجود نه پکې کوي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې ای او بی دواړه پکې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپل وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیری او مثبت مش په نظر کې ونیسو، دی چې د آر ایچ فیکټور لري، او مش که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو، یعنی نه د ای انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دی کولای شي چې کوم خپل وینه چې دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبت ته چې ورکې خپل وینه ورکې، مګر منفي ته خپل وینه نسي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فیکټور نشته. کچیری دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دا غره کم دغه نور کوم ویني کوم ویني چې کوم کسان لري هغه باید موږ ای انټیجن بی انټیجن او هم دا رنګ د آر ایچ فیکټور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولای شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته ویني انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راځو اخرینی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول روغ او صحت مند بیاست. شروع خلاص ده لسم ټولګي و اسوار لسم لوست. نن ورځ موږ تاسو د ایکولوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ تاسو درس په د پنځنیوي می صفه څخه تر یو سلو یوې می صفه پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلی و چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکه سړي، یا هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندۍ موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټول بکتریاوې، دا ټول چې دی په ژوندۍ موجودات کې راځي، او په غیر ژوندۍ موجودات کې لکه اوبه، خاوره، کاربون دای اکساید، مثال اکسیجن، دا رقم د لمر رڼا، دا ټول چې دی په غیر ژوندۍ موجودات کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزا او ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډیر وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده، او تر نن ورځې پورې هم د پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کم ژوندۍ موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کم مثال موږ وایو څو دانې ژوندۍ موجودات سره ځای سي، یو مجموعه او ټولنه جوړي، چې دغه ټولنه دوی را اخلي او هغوی خپل تجربه لاندې راولي. ځینې شیان چې په چاپیریال کې دوی هغه نسي کولای چې شي کې لابراتواري تجربه پر وکي نو زکه هغوی را اخلي د طبيعت موډلونه را اخلي د کمپیوټري لارو څخه دي کم تجربه چي دي کم ژوندۍ موجودات د دوی خصوصيات د دوی اړیکې د غیر ژوندۍ موجودات سره دا ټول چي کوي سيړي مثال د خبرې کچيري موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپیریال په نظر کې ونیسو په هغه چاپیریال کې به موږ نباتات حیوانات الجی دا ټول پکشي کې وینو همدارنګه بکتریا پروتستا فنجي دا هم ټول د ژوندۍ موجودات د ډېر څخه دي چې په چاپیریال کې موږ کولی شو ووینو دغه کم موږ وایو په چاپیریال کې چې دي درې ډوله ژوندۍ موجودات وجود درلودل چې په هغه کې یو تولیدونکي و پروډوسرز و او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و بل یې تجزیه کوونکي یا هم دی کمپوزرز و چې پروډوسرز شو هغه کې موږ نباتات ویلي و چې نباتات چې دي هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي یعنی خپل تغذیه خپل کوي چې دا موږ خپل ویل چې څه وایي اوتوتروف وایي یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړلم د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید چې دوی اخستي هغه به چې کوي د دې د لارې لاسته راوړي او وروسته کنزیومرز چې وه هغه مصرفونکي وه چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې وې درې ډلې وې چې یو لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي او درېیم مصرفونکي چې دوی سلسله په سلسله ځینې د نباتاتو څخه ځینې د لومړي مصرفونکو څخه او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول بل چې وه تجزیه کوونکي وه چې ډیکمپوزرز په نامه سیدل چې بکتریا پروتستات چې دي هغه په ډیکمپوزرز کې راځي چې یعنی دوی چې کوم درې مصرفونکي خاورې ته سپارل کیږي هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دی په ژوندۍ او عاملونو کې چې دی ځینې به تولیدونکي ځینې به مصرفونکي او ځینې هم پکشي کې تجزیه کوونکي به اوسي او په غیر ژوندۍ موجودات کې چې دی لکه خاوره شامله ده هوا ده اوبه ده تودوخه ده تودوخه درجه یا رڼا چې موږ وایو دا ټول چې دی په شکل راځي په غیر ژوندۍ موجودات کې راځي چې دغه ژوندۍ موجودات او غیر ژوندۍ موجودات یو د بل سره چې لري مستقیم اړیکه لري چې یو د بل دغه کم غیر ژوندۍ موجودات چې دي د ژوندۍ موجودات لپاره د اوسېدو چاپیریال برابري چې په دې سره غیر ژوندۍ موجودات کولای شي چې او ژوندۍ موجودات کولای شي چې شو کې په اساني سره خپل ژوند مخته یوسي او په سره زو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وای ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیول سره د هغوی د مختلف خصوصیات دروي ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال کې چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو د پسه د وجود مثال کوم د وړي سوجو ته په نظر کې دی په وچ سیستم وچ چاپیریال کې ژوند کوي چې دی په هغه وچ چاپیریال کې چې کول د سوجو د لارې تنفس کول سي او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دی تر څو د دوی بدن چې دی دغه وړیو په واسطه ګرم وساتل شي مګر برعکس د کم حیوانات چې په اوبو کې دی هغوی د برانشونو په واسطه د مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي او همدارنګه د دوی بدن چې د فلسونو څخه جوړ شوی دی تر څو دوی په اوبو کې وکولای شي چې لامبو ووهي دغه رقم ټول ژوندي موجودات که چیرې هغه دغه واوسي مثال کنزیومرز واوسي ډیکمپوزرز واوسي او همدارنګه پروډوسرز واوسي دا ټول چې دي په مختلفو چاپیریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیول سره ژوند کوي تاسو دغه چاپیریالونه وایي لومړی د وچ ایکوسیستم یا هم وچ ایکوسیستم چې دی په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه واښه دښتې دا ټول چې دی پکې شامل دي چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده نباتات دي دی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه چې کوي مخته وړي په دې کې هم ځینې چې دی مثال ګرم دغه دی وچ ایکوسیستمونه دي ځینې یخ دي چې کوم ژوندي موجودات چې دی د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې چې کوي ژوند کوي او دغه وچ ایکوسیستم چې دی خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتاتو لپاره چې دغه د چش په نامه سره دی د بایوم په نامه سره دیجه مثال د خبرې کچيري موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا پسته همدارنګ چېړې یا بلوط چې دی دغه کم ونی چې دی حالت په شډه ډول سره کېدلی شي چې وکه واده وکي یعنی په مختلفو وچ ایکوسیستم یا د وچ ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولای شي چې وکي وده وکي د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري کوسټم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه، یعنې که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، درې برخې یې څه نیولې ده؟ سمندرونه او اوکیانوسونه نیولې ده، چې دغه اوکیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي، چې په لوی حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی سو، په کوچني حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ اوویل د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی د غذایي زنځیر کې د نورو دپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه څه کوي استفاده کوي، یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري، د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي، اوغونده څه کېږي؟ یخ کېږي، یعنې په پورتني برخه کې درجه ته، په پورتني ساحه چې د تودوخې درجه یې لوړې نسبت وچته و ژورو برخو ته. او کوم حیوانات چې په دوو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي؟ ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په شډه سره ژوند کولای شي، ځینې چې دي په یخو اوبو کې، ځینې د اوبو پر پورتني برخه کې او ځینې په کښتني برخه کې، ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولای شي، او چې په هغه کې کله چې سپه راځي دوی کولای شي د باندې خوا هم تنفس وکړي، چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي. او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي، چې د ځمکې د اوبو په تل کې، د سمندرونو په تل کې ژوند کوي، او کوم مواد چې د پورته برخې څخه کښته راځي د هغو څخه خپل تغذیه کوي، یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي. او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي، په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودي دي، قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه څه کېږي؟ یخېږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي، د لکه څنګه چې موله حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي، دغه ساحې سر په نظر کې نیول سره توافق کوي. مثال خبرې لکه کیشپان، کبان چې دي، ډولفین چې دي، دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولای شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټون، نهنګان چې دي، یا کوسه کبان چې دي، دوی به د ژورو خو کې په شجاعت سره ژوند کوي، چې دغه سیمه چې د هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي. او عموما دغه کم ژورې برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي، نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان، چنجیان او چونګاشان چې دي، دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته په مثال تر دې پر په کافي اندازه ورسیږي نه، او دوی ضرورت هم نورته لري، دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسټم. د تازه اوبو په ایکوسټم کې چې دي مثال چینې دي، جهیلونه دي، سندونه دي، دغه ټوله چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټوله پکې شامل دي، چې دوی چې دي د بارانونو، واورو او د ژلیو په اورېدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې واورېږي او د مثال کله چې دغه برخې تودې سي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي، او سمندرونو ته، سندونو ته لاره پیدا کوي، د دوی څخه چینې یا ولې جوړېږي، چې د دغو چینو ولو څخه مثال دغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو، او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بېرته و سندونو ته لار لري. کله چې بارانونه پر مځکه باندې وسي، پر خاورو باندې وسي، بېرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي، و تازه اوبه مثال چینو او سندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي، مثال ځینې نباتات، همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي، حشرات، چونګشي، حلزونونه، دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دي؟ ځان ته برابر کړی دي. په ایکوسیستم کې متقابل عمل. ایکوسیستم کې چې دی کوم ژوندۍ موجودات چې دي مثال یو د بل څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخته وي. مثال که چېرې یو پلانک په نظر کې ونیسو، هغه تر مطالعې لاندې ونیسو، دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو، موږ د دوی د غذا ډول یې، د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت اوږي کېږي، همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول، د دوی کوم جوړښت دی، دا ټول موږ چې کوو څیرو. او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دي دوی د نورو حیوانات څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابري، کله چې دوی مرسې بیرته په خاورو کې جذبېږي، د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي، او د دیوز عضوي مواد بیرته چیکر د استفادې وړ ګرځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي، دوی ی اول اولړیږ په ټوله په هغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان یې په نظر کې نیسي. مثال د هوسۍ یو رمه که چیرې په نظر کې ونیسي، دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي. د هغو د خوراک هغوی مثال د دوی د استوګنځای د دوی د خوراک وختونه دا ټول چې دی د چیکې تر مطالعه لاندې نیسي. په عین حال کې بل مثال ایکولوژیست چې دی هغه ولاړیږي بل هوسی په نظر کې نیسي، چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سرته رسي، چې د دوی د دغه اوسی باندې مثال د چاپیریال تاثیرونه سره کم دي. مثال دوی په یخ ساحو کې ژوند کولی شي، تودوخ تود ځایو کې ژوند کولی شي.